افغانستان کې د ماخام وبجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی په څو شیبو کې ز نوریاس نوری پایلوم خو مخکې تر هغه ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي تور هم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په خبره دا خلک د دې هېواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر امداراز ویلی چې افغانان ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوند ټول چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند پاکستان پر پالیسي سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بلل دي. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بلل وو. د تور خان په ګډون له پاکستان سره ټول لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ لړۍ پیل کړې تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نننیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړې او رسنیو او خبریالان مکلف کړي چې دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوې ده. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوې دي. په شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته یو بل کارابین ریخلری دي د ریپیک په تړاو نیول شوې دي. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ورنرسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ورولېږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان کړي کولو ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر لکوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې دوه لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تېره میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پرېکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړې دو یا له سړې هوا سره په تیره بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څیر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تیره بیا په ماشومانو کې. یو شمیر که پر وخت درملنه و نشیان د ماشومان د مړینې سبب هم کیدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری رڼا واچوي چې دې خپرونې ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ دغه شمیرې لاره کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ: 00420023001111. یو ځل بیا تکراروم، د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره مو ده 00420023001111. لدی لاره کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې مطرح کړئ. د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته، د آزادۍ رادیو تخنیکی همکارانو، او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې لا باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ ووسی، او یو خپل مخامې پایل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلي ناروغي ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تېره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته، او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوری صاحب، یو ښه موضوع مو انتخاب کړی ده. کراش دې ته ووایو چې ریښتیا هم د منی موسم د شروع کېدونکی دی، او د ژمي موسم ته موږ ورځو. نو په دې کې په هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د منی په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر نامه لاندې یادېږي. یعنې په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت یعنی په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو، لکه د میزل یا شری ناروغۍ، دوهم عام ټوکچ که ووایو سینه او بغل، دریم هم کولای شي چې د دې تر څنګ هغه په عوام مثلو چې توره ټوخلې ورته وایي، څلورم هم دفتریا، او پنځم هم خپله باندې زکام، او دې تر څنګ نورې ویروسي او بکتریایي او پارازیتي او فنګسي ناروغۍ کوي چې ټول زمان بلخصوص زموږ ماشومان، هغه ماشومان چې سن 5 کالو څخه ښکته وي، دا په حساب باندې هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو د یادولو وړ دا ده چې نوری صاحب، دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي، یا د ایارای د عنوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې، دا مختلف د لارې د انتقال لري. او همدارنګه خپل اورېدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې تر څنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله. ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تیره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډېرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې، حفظ الصحوي تحسسات ویجاړ شوي دي، چې له امله شاوخوا 2 لک یا 2 لک زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي، او دغه راست ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداري په اړه، دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده، او ډېر خلک سرپناه نه لري، د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تهویه دی خراب به تهویه لعمله چه طول خلق پی خونه کسر را طولیگ جون کوی او یو ماشوم نه یا بل ماشوم تا در ناروغی دیر سرایت کوی میره بانی که پا دیبان رانه واچوی؟
مری صاحب بیا ما هم یو خط که در پیشاره وکا لیکن زه دا وایم په نوري څه چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې دې ته نیولې وي که چیرې مثلا زموږ یو ماشوم هم عادي نسناسی ورته پیدا کیږي نو موږ جواب روغتیا وزارت مدهم کوو یا مثلا که چیرې زموږ په کور کې شری یا د میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم دوام روغتیا وزارت ته ګوته نیول کیږي او ادې نه علاوه که چیرې زموږ اوبه خراب وي منبع بیا هم موږ کوشش کوو چې یو به دا خبره نږدې هغه چا ته ګوته ونیسو چې هغې موږ سره مرسته نه ده کړې زه خپل خبر راټولوم نوري صاحب رضا ما اصل موضوع ته چې صحیح ده مشکلات خو شته دي لیکن دا په هر هیواد کې شته یي په هر هیواد کې چې خپله باندې هغه په غیر د طبعي حوادث یعنی چې منځ ته راځي چې د هغې لوړ اقتصادونه دي هغه هم په ګونډو کوي نو دا خو زموږ خود د هیواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې در لوړ اقتصاد نه لرو ادې تر څنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامې روغتیا وزارت همیشه د وزرامې زاویې زارۍ کوي یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمې رسنۍ په حساب نشر کوئ دا دو ته باید خلک درناوی وکړي یعنی دا باید خلک باید عملي کړي صحیح ده چې په یو ځای کې نوري صاحب د پاکو اوبو مثلا مخزنونه هغه په مخربه و خرابه باندې تبدیل شوي دي او هغلته لاسرسی د پاکو اوبو ته د خلکو نشته لیکن دې تر څنګ هغلته د عامې روغتیا وزارت د کلور تابلیتونه توتازي کړي دي د کلورین او هغې ته یې هم پوهاوی کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ ادې نه استفاده وکړئ او ځینې خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نه کوو په دوهم د دې لپاره آپشن چې ده یا په دوهم قدم کې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک ویه یعنی په دې باندې مو زړه مو هغه اوبه نه اخلي چې د هغې نه د پخلندي لپاره یا هم د څښاک لپاره او یا هم د نورو لوښو مینځلو لپاره استفاده وکړئ نو دغه اوبه یو ځل ویشه ویه یو ځل دغه اوبه جوش کړئ د اقل د درې نه تر څلور دقیقو پورې وروسته له هغې څخه دغه پاکو د دې اوبو نه چې استفاده کوئ دا هم پاکې دي هم کلیر دي او دغه عامو ټکو چې مدني اوبه ورته وایي د مدني په شکل باندې تبدیلیږي او را بشو دوهم ده ما مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغۍ ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغۍ د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغۍ دي چې دا د ژمي د مني موسم کې ډیریږي لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لرې چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي نو د هغو کمپاین باید درناوی کوی نږدې روغتیایي مرکز ته وځه خپل هغه ماشومان چې پنځو کالو نه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغۍ مخه نیول کیږي او دریم دا چې نوري صاحب نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه آسانه او ډېره بهتره له معالجې نه ده نو که چیرې موږ دوی ته په تمه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم ما ته د انتیبیوتیک راکړي انالجیزیک دې راکړي او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم نه موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د توخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغۍ یا په سینه او بغل باندې یا په شری باندې اخته کیږي هغه په نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق به ور بیلوو که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشق او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي به ورته ګوسي کوو او هغې ته به ورته وایو چې تو ته ګرم مایات ورکوی په پراخه اندازه سره که چیرې مو میوې او ترکاریباب و سبزیجاتو لاسرسی وي دا به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطع شي او دوهم دغه ناروغ ډېر ژر تر ژره دغه خوراک سره که کېږي نو نوري صاحب رسم دلته چې د هغه خبره مشکلات شته خو لیکن د حل لارو ته یې موږ باید غوږ ونیسو او هغه یې عملي کړو تر څو پورې چې دې ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو
ډاکټر صاحب په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلې دي یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپرېږي ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغي ده زکه چې اکثرا ماشومان دی وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیوړی نه وي که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه آیا وایروسي ده نه ده که څنګه
بایلوری صاحب کرا شو دیتا موگا پتیبی سلا دیتا نیمونیا ویو او پا آم اٹو که بانده دیتا سینه و بغل ویو چه داغ سینه و بغل مختلف پا اوامل یا اسباب لری لکه پرازیتونه ویروسونه او دیتر سنگ فنگسونه و بکتریاوی دا کل دیتا پا سینه و بغل سبب که دلشی یعنی کلا چه موگا ویو چه سینه و بغل ایدینا معدف داده چه دا خپلا بانده موگا دی دیو انساج التهابی شویدی یعنی هر انتان چی ده یا هر نوی چی ده زموگا سگی منتن کردی او التهابی کردی نو موگا با دیر کوششو کو چه اول خود ده نروخ تا چه پس با هم پده بانه تاکید که و با کافی اندازه مایات ورکه و دو هم داغه نروخ با چه کلا پا تنسلی در سینا بغل من داخته شد روی سید
نخی نخانی اغا امده نخی نخانی چه دی چه یو چو پوش دی کورنه غری پوش چه ماشومه پا نمونیا یا سینا بغل من داخته شویده
آقا کلم که داغه مریضان نوری سید چه دی سینا بغل با نروخه من داخته که گی داغه توخای لری یعنی ده توخی که دهیشی وش توخی وی یا توخی سر بلغم وی او رستا و آلاتو که ده نروخ تا کماشون وی که لوی وی سلا پیدا که گی بریم هم پالندهی با ورطا پیدا که گی یا ده تنفسی یعنی تنفس که با مشکل لری او تلورم هم پا ده آلات که با ادان درد هم ده نروخ لری لیکن پا آمه تو که چه او ایما چه پاور کنم که دلیشی چه دیتا که ده تو خیب از آی بانده تبا پیدا شی او ده پوز سخب او برزی او هم دارنگا داغ ناروغ اشتیا هم بندی گی پده حالت که یعنی خوالوت هم زن نکی گی داغ نکی نیخانی دی چه به موگا خپلا بانده سینا بغل پا چو برخو بانده ویشو لیکن اکثریت پیخی چه پا ماشمانه که را منستکی گی حقا ده بکتریا پا بیس کنه دی نوری سیب حقا وایرال دی چه وایرال یعنی هغه ویروسی بیس لري چې په دې حالت کې موږ با ډیر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپل باندې انتی وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دي بلکې د هغې لپاره استراحت د ګرمو مایات نه استفاده کول او یوازې طب په وخت کې هغه د طب ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوری صاحب، اغا اوامل جدی ریختیا هم یاو پا خپلا بانده دی اوا تغییر ده که دی اوا تغییر شی نی اوا سره شی پا دی وقتی دی زن انتانات لپارا دی غیر نشانمو تکسر لپارا محیط دیرخم مساید کیگی او دا ناروغی بریگی او دو هم خپلا بانده دی اوا ککرتیا یعنی اغا اوا چه گرجه نوی پا اصاب بانده اغا غبارالو دوی دا هم دسینا بغل پیکی ری رئی او دریم هم لکه سرنگ ما چه مخته ورته اشاره ورته وکا هغه کسانو چه واکسین نوی تر سره کردی بلخصوص ایده ده پاره ده ویروسی پا سینا بغل پاره چه موگه پامر تکه ورته وایو یا پا تیبی اصطلاح انفلانزا ورته وایو ایده ده پاره ده انفلانزا واکسین چطول لری او ده مشمان ده پاقه کار که ورته ورکول کیگی او لویان هم کولای چی چه هر منعی ده منی پا موسم که تر لاسه کی نو دا په دې سینا بغل په موجودیت کې یا په منصرات لو کې ډیر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې خلک په خپله هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینا بغل ناروغۍ ته یو عمده لامل هم دا ده چې وایي هوا ککړه وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بې وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تېره بیا ډبر سکاره هوا ککړه په خونه کې خپریږي، اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي، هغه باید پرانستل شي د څو د قو لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کیږي څه کولی شي خلک که چېرې هوا ډېره سړه وي؟
نوری صاحب، که چېرې هوا ډېره سړېږي او دې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د غال سنگ نه، یا د برق نه، یا هم سال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته باید فکر وي چې صحیح ده دا کوم مواد چې دي، دا د ګرمېدو لپاره یا د فوق یا د خونې تولیدو لپاره درست دي. لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخارۍ مې کوي، د بله خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړی وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویه نشتون، یعنی هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن‌ډای‌اکساید سطح لوړیږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هېوادوار چې اوس زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري، تر اوسه پورې د بخارۍ وخت په کابل کې نه دی شروع، کیدای شي ورته له دې څخه کیښول شي. لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن دای‌اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه د باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق ته رانوځي. او ډېر علاوه نوری صاحب، که چېرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړی بته راوازو. دا هم یو خپله باندې د سیرا بغل لامل یا سبب دی چې موږ په ځان کې اخته کوو. موږ باید ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا هم هم زوی یا لور یا پلار و مور د کومه تنفسي ناروغۍ باندې اخته کېږي، هغو ته ووایي چې ته مه خفه کېږه، چې تا ته م په ګوښې لوښې کې دا په ډوډۍ راوړله، نو دا کېدلی شي چې موږ هم ونیسي. نو ته به ماسک اچوي، کوشش وکړه چې د ماسک نه استفاده وکړي. په داخل د اتاق کې هم مشکل نشته چې کله ټوخېدلې او هغه کاغذ یا دسمال چې پوزې ته نیسي هغه باید ځان سره وساتي، او په ځانګړي لوښو کې به ته ډوډۍ وخوري تر هغه پورې چې ته ښه شي او ستا د نور کسان ونیسي. یعنی کله چې دغه شخص رنجۍ کوي یا هم ټوخېږي، د خپله باندې د شبنم په شکل باندې دغه د ویروس خطرات یا دغه د نورو انتراتو خطرات نورو سالمو وګړو ته ځي او هغه اخته کوي. او کله کله هم د اتاق په سطح باندې پاتې کېږي چې ورسته هغې ته موږ لاس وایو او هغه لاس خولې پوزې او سترګې ته راپورته کوو، کېدای شي موږ پرې اخته شو. چې دلته بیا د لاسینو مینځل هم ډېر ضرور او اړین دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب فریدالله عمری د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر، یو اوریدونکی دی دا به راواخلو، بلې مهرباني ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، کچل سلاسپیر پکتیکا ولایت جنخیل سالیرن تماس نو.
بلې، خبرونه ته ښه راغلاست. که تر اوسه مو زموږ دا خبرونه اورېدلې وي، نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تېره بیا په ماشومانو کې ډېرې خپرېږي. په دې اړه کومه پوښتنه لرئ که نه؟
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي یا زکام دغه ناروغۍ وایرسي ده که غیر وایرسي ده؟ یو او بل، دغه ناروغۍ په ماشومانو کې عمده لاملونه څه کېدای شي؟ یعنی ګرد کېدای شي، کپکت یخ هوا کېدای شي. دلته خو دوبي کې هم ګرد ډېرې وځي، هوا یخ نه یي، مګر ماشومان ښه یي. خو چې دلته علتونه ګرد ده او که یخ هوا ده، او بل د دې به تداوي څنګه وي؟
بله، مننه کور ودان، پوښتنه مو واورېدل شولې، ورته غوږ شئ. ډاکټر صاحب که څه هم مخکې پرې خبرې وکړلې، خو بیا به هم ستاسو د پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب، زموږ دغه ورو چې دی نوم مې صحیح ونوم پکتیا د ولایت چې اړیکه نیولې وه، ډېره ښه پوښتنه یې مطرح کړه. دی زموږ ورو چې د خپله د زکام ناروغي چې ده ایده لامل یا سبب چه ده هغه سیرنه چې شوې دي ایده په لامل یا سبب چه ده خپل باندې ویروس ده. یعنی دغه ویروسونه کولای شي چې په عامه ټکل چې موږ زکام ورته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دا رامنځته کړي. لیکن دغه زکام چې ده که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامداره شکل پاتې شي همدې زکام نه کیدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي. همدې زکام نه کیدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بالاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي. خو رزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرمو تودو مایاتو ورکول دا ډېر ضرور دی. په هغه صورت کې که چیرې دی تبه لري د تبې په خاطر باندې هغه د تبې ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکتر له خوا نه توصیه کیږي هغه به ورکوي. او الاول ډېر موږ په دې وخت کې نوري صاحب لکه څرنګه چې د ورور پوښتنه کړې ده انټي بیوټیک نه شو ورکولی ځکه انټي بیوټیک د یوې خونه چې دا د هغې معافیت ظریفه کوي او د بلې خونه هغې ته ګټه نه لري او درېیم په اجتماع او ټولنه کې د انټي د خپله باندې د میکروبونو مقاومت د انټي بیوټیک په مقابل کې رامنځته کیږي. نو دا خپله باندې بیا هم رزم خپلې خبرې ټولوم اصل موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده. نو دې تداوی هم چې ده د ډېرو مایاتو توصیه کول دي لیکن ساری هم ده. نو موږ په دې وخت کې با ډېر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم یا زموږ لور یا زوی خدا نخواسته د وخامت خواته ولاړ نه شي. نو د دې لپاره به مایات ډېر ورکوو بلخصوص ګرم و تاوده مایات څوک د ترکاره یخنۍ شودې همثالې هم او دا به ورته ورکوو تر څو پورې چې دغه ویروس چې هغه خپل مدت زمان پوره کړي او دا ماشوم یا لوی د کامل شفا خواته لاړ شي.
تاسو د مننجیت یادونه وکړله دی هغه حاده هغه د برخه ده چې سینه او بغل بالاخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه او که چیرې دغې مرحلې ته رسیږي یو ناروغ بیا هم هغه درملنې باید د انټي بیوټیک درملو په وسیله وشي؟
جناب نوري صاحب دا د مننجیت بحث شده دا ډېر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دې ته مختلف اصطلاحګانې کاروو. خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکي خسته نه شي. یا ته ای بی ام وایو موږ یا اکوت باکتریا مننجایټس چې په دې کې د اکثره ناروغۍ چې رامنځته کوي دا 15 ډوله باکتریاوې دي چې همدغه 15 ډوله باکتریاوې کولی شي چې دې تر څنګ تنفسي ناروغۍ هم رامنځته کړي او د هغې په بیس کې ورسته دغه انتون لورشي دماغ ته. او یادونه وړ ده چې خپله باندې دغه د مننجیت تر څنګ کیدلی شي لکه مخکې مو چې یادونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته موږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مننجینسفلایتس یعنې هغه مننجیت چې خپله باندې د دماغ هغه صحایه التهابي کړي دي او دې تر څنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپله باندې پرانیچم التهابي کړی ده نو دغه اصطلاحګانې ورته کاروو. خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته چې کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي. دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته چې نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکټر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي. وروسته چې کله هغلته ځي هغلته ده دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینې د کلچر کېږي. دوهم ده ته به انټي بیوټیک لیکن دغه انټي بیوټیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر نظر لاندې دوه الا درې ډول انټي بیوټیک وروسته دې ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اورېدونکو ورسره خسته شي. او همدارنګه په دې ته به خپله باندې د سر سیټیسکن یا امارای کېږي او وروسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله د ملینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې د خپله د انتون اکثره کلچر کې د انتون هغه نوه معلومېږي نه د میکروب شاید کوم میکروب چې دی مننجیت یې رامنځته کړی دی. خو زه په دې بیا خپله خبره ټولوم نوري صاحب که چیرې زموږ یو خور یا ورور ته سینه او بغل یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او دې تر څنګ یو شدید سردرد لري به غاره شخوانه لری شدید تبه لری خپل سر درمل دی نکاره ای دوا خانه تا دی نزی دوا خپل زانه دی متخصص نجوره ای ده کده چه تبرا وقتی تیریگی هم تبرا دی ده وضعیت خرابی سیهی وضعیت نو جر تر جره باید اگه نیزی رو که مرکز هم چه مراجعه که نوری سیب اطمان یا دو عادی داکتر هم که بی ست رحنوهی که ولی هیچ تاقه مرکز تلا که تا تدادی پس و اساسی او تخصی شکل تیگی
دیر دې کې نقطه یادونه تاسو وکړه له په خوښنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا انتبه یا کومبل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅیږي یا د دوا پلورنځیو لخوا هغه ګولې اخلي او خوري په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه غږ اوریدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي. یو بل اوریدونکی هم ده، ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم.
بلې وعلیکم السلام، مننه. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نورستان نجیب ما د افغانستان نه تماس نیولی.
ډېر ښه. که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړي وي، زموږ میلمه ده د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری، او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي. مهرباني، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي، او په لکه ماشوم خو هېڅ د دې نه ساتلی نه شي، نو لکه دې به بیا د حل لاره څه وي؟ ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو؟ ماشوم به د یخنۍ بچ د دې دپاره وقایه شی ده.
په ټوله کې داسې کومې پېښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوي؟ مثلا کوم ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري؟
نورسته په افغانستان کې خو مصد دغه طبي دغه ډېر کمزوري دي، نو دلته خو کار سړی مریض شي ځي یو دواخانې نه په خپل سر دوا اخلي. ډاکټر صاحب دې یادونه وکړه چې دا باید ونه کړي، او دلته خو هر سړی که مریض شي نو مصد په خپل سر دواخانې ته وایي چې دا ګولۍ راکړه. هغه ډېرې سردرد پال دا ریلیف ګولۍ دي، دا استعمالېږي دلته، نو سردرد آرام کړي نو دا
که تاسو نه زه دا پوښتنه وکړم، کله چې هوا سړېږي، موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده، زموږ هغه سیمه هم ډېره سړه وه، لکور به نه پریخودلو چې د باندې ووزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کومبل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کو، بوټونه سم واغوندو. دغه شي ته پام کیږي نه کیږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو تبن به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کیږي که څنګه؟
دا خو نوري سب حقیقت خبره ده، خو دلته اوس اطرافي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم وځي خامخا بار اوبه ویلي اوبه روانې اوبو کې منجېږي، په یخ هوا کې سره مخامخ کېږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي. نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو پلرونو یا د ورونو د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپله یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف به لري، نو همدغه ډېر غوښه هم ورسره نه اخلي، نو کوي د ستوني هر وخت دپاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو اوسئ ما سره، عمری صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشومې چې وایي په ستوني کې کوم هغه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
مولای صاحب دغه زوی دی، الله پاک د شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاشت کې د ستونه یو ځل خوږېږي، یا په هفته کې یو ځل خوږېږي، یعنی درد کوي، او د دې تر څنګ په ستونه کې او په عامه ټکه چې تاسو وویل چې اضافه غوا کړي، همداسې یو مشکل لري؟
نو داسې غیر عادي آواز هم کوي، کیو غونته آواز هم کېږي تنه، لکه هېڅ کوم غوښه وي ډاکټر ته چې بوزم سپین ډاکټر ته وي غوښه نه لري، او غیر ارادي خپل آوازونه کوي، داسې کیو کیو غونته آواز کوي.
نو مخې له دې نه چې مثلا تاسو زنګ ووایه جناب مولوی صاحب، تاسو د غوږ ستونی کوم متخصص ته تاسو خپل زوی بولی ده؟
وو د ستونی متخصص ته مې بولی دی، خو هغه چې وګوري ما ته وي ده خو دغه نه لري، او کوم غوښه هم نه لري، نو دا کوم داسې دغه لري حساسیت لري ځینې شیونو سره، او سره بيخي وزن هم کمیږي وزن هم سره
او بيخي سيد مولاي ستون قربان ښه پښتنه د ماتراکې ان شاء الله زه به زو در کوم نوري صاحب دې مولاي سي پښتنه مې واخستلې ځان سره
مهرباني بله مهرباني
ډوډۍ اوس بيخي ډوډۍ سره نو خريشتي هم نه لري
تاسو خیب وکی تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني
نو اول قدم کې نوري صاحب مولوي صاحب دې راکا پښتنه وکړه چې موږ به څه بوت وکړو چې خپل ماشومان باید وقایه کړو د جناب مولوي صاحب مبارکه تانه قربان شمه د عام روغتیا وزارت چې کوم واکسین راته وایي چې دا وکړی خیر ده که په وړیا توګه هم دي پوکې ډېرې ګټې نغښتې دي هغه به ترسره کوو دوهم د ژمي موسم را رسېدونکی دی خپلو ماشومانو ته به ګرم کالي وراغوندو او د هغې پالنه به د دقیقه شکل باندې کوو ځکه یې هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي دریم چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي یا سینه او بغل یا زکام لګېږي نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو یعنی که نور نه وي هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا قاشق او پنجه او ګیلاس او دا شانې دا به ګوښې ځینې ساتو او دې تر څنګ دو ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو زه مطمئنم چې دا ښه کېږي او د تاسو زوی د په هکله باندې نو چې د غوږو ستونې متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده نو کیدلی شي چې یو حساسیت هم وي ځکه زیاتره حساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینې په موسم کې رامنځته کېږي چې هغه کله ماشوم ټوخېږي یو خاص اواز ورسره کوي او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامو ټکو باندې چې په طبي اصطلاح ته کروپ وایي دغه ماشوم ته پیدا کېږي نو دې تر نو دغه چې لږ خاص تداوي ضرورت نه لري دا به د دوړو خاورو نه دې نه په ځان لرې ساتي او د همدارنګه که لوی وي پته وایو چې ماسک اچوه په دغه موسم کې هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي چې آیا د دوړه شوله خاوره شوله خرابه واش و یخه واش ده او دریم به که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوځئ که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي نو هغه ته کېدای شي خدا نخواسته د نور همصنفیان په نري رنج یا تبرکلوز باندې نوي اخته چې هغه ډاکتر یې وګوري د سږو د نظره هم چکي او د دې نه په علاوه دغه ماشوم ته به پیسې نه ورکوئ جناب مولوي صاحب چې د باندې خواړه وخوري نو خو موږ همیشه مثال خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي زه ورته وایم چې تاسو د خپلو ماشومانو ته ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ دې ته ویلي دي چې تا د باندې وځې څه شی پرې خوري وې نه خو ما چې باندې سړک سر ته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته یې وایي په د معاینه خانه یا کتنځي کې وایي چې زما زه پاپړ خورم انچوره خورم په دې باندې لس توپګي جوس خورم هغې تر څنګ مختلف انرژۍ نمونه ورته اخلي چې دا په لاسو په یخل ښه زه ورته وایم چې په دغه لس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي دې تر څنګ تمغه څو دقیقې ذایقه ور برابروي لیکن اشتیای بندایی چې کله کور ته راځي زه مطمئنم دغه ماشوم د کور خواړه نه خوري او خدا را خواسته دبل خوار ځواکۍ خواته ځي نو چیرې دغه سپارښتنې جناب حاجي مولوي صاحب ته مو وکړلې دا هم عملي کې انشاءالله د ماشوم ته به لا په کامله شفا هم ورکوي جناب نوري صاحب وزن به هم ښه کېږي او د نورو ناروغیو څخه به هم په امن پاتې کېږي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمري له یوې د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته دوام ورکوو
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیلو ستاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری چې هم د شبې زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم زموږ میل محمدی د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری یو اوریدونکو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوې ده مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی
ډیره مننه کوم جناب نوري صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته سید ډیر زیات خدمت پرورې يم نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم
زبل صاحب زموږ همیشنه همکار اوریدونکو خبرونه ته خراغ لاس څه پوښتنه لرئ له عمری صاحب نه او تاسو ویلې چې تاسو یې پوروړي یاست څنګه؟
بله همداسې ده، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید زه ډېر زیات احترام ورته لرم. تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتاني ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډېر د کوما په حالت کې د انتاني شبخانې ته ورسوي. هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو معرفي وسوله او ما زما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې یې راواړوی او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو، نو ځکه د خدمت پوروړی یم.
ډیره زیاته مننه زابلی صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. عمری صاحب مخکې چې ما ورته ټلیفون وکړ او دې خپرونې ته مې راباله، سره له دې چې ډېرې بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وایي ډېر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خپرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې وکولی شي په افغانستان کې هغه غږ اوري، ازادي راډیو له لارې هغه سپارښتنې چې کوي، او د دغو سپارښتنو په نتیجه کې کدی وکولی شي چې ناروغان یا خلک د هغو وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د ده لپاره ویاړ وي. رښتیا هم او عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلی صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده، او هغه نن په خبرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړئ؟
ډاکټر صاحب محترم، دا چې نن مې پلاجان له همدې ځای کابل ته حرکت وکړ د مریضۍ په موخه. مریضۍ دعوه ده چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپین ږیری ده، د شپېتو کالو ده، خو په ځوانۍ موسم کې زیات چلم څکولی ده، او لدې چلم سره سره د دې یعنی په لپلار نه هم د مریضي ورته یو اساسیت غونډې مریضي ولا د تر یو حد بلغم پیدا کوي ستونه، او ټوخی نه پستنګي. خو په ټوله کې موږ تقریبا 14 کاله دوا کړی دی، هغه د دوا وخت جوړی کله چې دوا خلاصيږي بیرته نه پستنګي او ټوخی ورته پیدا کیږي. سیننم د کابل خواته د مریضۍ په موخه تللی ده، خو اوس پښتنه دا دی ولی دغه اساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوی ده په دې موسم کې په کله چې یخ کیږي زیاته یې، او کله چې ورته زیاته مریضي پیدا کیږي نو باید څه وخوري څه نه وخوري او څه څه باید پرهیز وکړي، څنګه چاپېریال کې ژوند وکړي، نو او که چیرې د دوی هم څه ناڅه کومک پاندانی چې په خانه کې ورته رسېږم که یو لارښوونه راته وکړي. آیا نن چې پلارجان هلته رسېدلی ده کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه وکړي؟
تاسو را سره ووسی عمری صاحب درته ووایي که کومه پوښتنه بیا درلودله مطرح به کی. عمری صاحب مهرباني.
نوری صاحب اول را شو دیده چې زوزلای صاحب تانه قربان شما د الله پاک په امان کې ووسی، او ډیر خوشاله شم چې خو غږ مې ور ودلا، او دا تاسو حق ده په موږ باندې زوزلای صاحب، دا که ما سپینه چپنه اغوستی وي زه په مریضانه باندې ګرځم سعید په مو سپین چپانو کې به هم متفاوت ډاکټران شته، لیکن ما د تاسو د برکته د دغه ملت په پیسو باندې مدرسه ویلې ده، د دغه ملت په پیسو باندې پانتون ویلې ده، او که د دې نه زه سترګې پټوم چې ما سپینه چپانه اغوستې ده او زه متخصص یم، زه به چاته مثلا سم وضعیت نه کوم. دا نو زما د خبره دغه شخصیت خرابوالی دی، او زما دغه خبره به شخصیتي ښایي نورغی بغوره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې، او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم او بدون له کوم احسانه، او دا زما وظیفه ده، نو د تانه قربان شم بلاد واخلم. از تاسو دغه خبره ښکلی نظر د ما پکله باندې، او نوری صاحب را وشو زابلی صاحب د پلارجان پکله باندې ډېر کم پوښتنه مطرح کړه، او همیشه ډېرې ښې پوښتنه مطرح کوي ټول اورېدونکي را وشو دې ته چې اده ای تاجی سه چه ده چلم از کولای ده، یعنی ده چلم پا نرست ده ده تا یا ناروغی پیدا شویده چی اغاز تو خیده پا ده توخی پا بیز که، یعنی ده غیر سرا سرا بلغم هم کلکلوی خو پا ده غم موسم که دیریگی دیتہ دوا دوا والا تدی پتی بی استلا اول ورتا برانچ لا مومنگ وایو دا اول مروغی تے چې اکثر دا اساسیتی دا د دوامدار توګه باندې چې لګر دو دوړو خور څخه ځان لري ساتي او د یخنۍ په موسم کې د منې په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا اخلي تر څو پورې چې دوی سږي ضعیف وي چې په ژمي کې نور انتانات دی په نورو انتاناتو تنفسي انتاناتو باندې اخته نه شي. او دې تر څنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطحه هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکساید سطحه هم ډیریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپله باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو چې وویمه دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دی ناروغۍ د شدت یا شدیدوالی خواته ځي. او زابلیسو ته به دا ووایمه چې کیدای شي په دوام پړاو کې د دې ناروغۍ کیوپیدي وي چې هغلته هم دا هم یوه مزمنه ناروغۍ ده چې په زیاتره په لوړ سینو کې په پراخه پیمانه سره لیدل کیږي. خو نه غواړم چې په کیوپیدي او برانچ لاسمو باندې رڼا واچوم که چیرې دی پلارجام راغلی وي نو د انتوني په روغتون کې به اول زموږ هغه څه چې په پراسره دي یعنی د هغې دپاره به تبرکلوز تستونه کوو د هغې دپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات وروسته د هغې څخه که چیرې موږ کومک نه شوی کولی که بل شی مو که را پیدا کړل نو دی به اساسي خپل مرجعیت هسته و که کومک مو کولی شوی ورته وایو چې حاجي بابا تانه قربان شمه دغه د درمل دی او ته به دغه کارونه ترسره کوي انشاءالله هر ژمه په تا باندې په ډېر ښه توګه تېرېږي. نو زه بیا هم خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب رځم هسته موضوع ته چې رضا پلیس هم نه قربان شمه لطف یې وکړه مهرباني وکړله موږ همیشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم پنچپنه د دی نه ځان لوړ بولي یا دا وایي چې زه تا لوړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر یم دا د دی غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ د دی واقعي خادمان یو او د دی دا په موږ باندې حق دی او دا زموږ لایحې وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په فمان کې اوسئ.
بله ډاکټر صاحب فرید الله عمری ډیره زیاته مننه د تاسو له دغه ښه نیت څخه. بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په دې خپلو څرګندونو کې د دغه سړې هوا سره د خورځواکۍ موضوع یادونه وکړله. لکه موږ تاسو چې پوهیږو په افغانستان کې اکثرا دغه بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېرې کورنۍ بې وزلې دي کافي خواړه نه لري. اکثرا نړیوالې مؤسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې دا د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي. اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهر په تیر بیا له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ خبره کوي. د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلی دغه موضوع هم حاده د خوارځواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تېره بیا کتلوي معافیت کمزوری وي که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغۍ په مقابل کې.
بله جناب نوري صاحب کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو یعنی که چیرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی نو دوی د خوارځواکۍ خواته نه ځي هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو. یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بخښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي ناخود هم کیدلی شي او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنی دا توهینآمیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړوو لکه وایي چې شلغم پاسل کی شلغم دی در حال کې داسې نه ده. شلغم بهترین مواد منبع د ویتامین سی ده، بهترین منبع د ویتامینو ده، ادونه استفاده کولای شو. اې دې ترڅنګ په ګلپی باندې هم په همدغه شکل باندې رزم. اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان و
ډاکټر صاحب په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي؟
بله بله، دقیقا نوري صاحب، په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم، مختلف نمونه پوهېږي چې تاسو دونه استفاده مه کوئ، خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي. نو را به شو دې ته که زموږ په کور کې نوري صاحب د یو ماشوم د 15 کالو نه ښکته یا د 10 کالو نه ښکته نور ماشومان وي، نو دوته که چیرې مو په وس رسېږي، مثلا د لوبیا و نخود و آویدې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو، د قاشق په شای ووایو، دا په یو ورځ باد ورته ورکوو، زه مطمئن یم چې دا مکمل اگر رژیم غذایی تکمیل کېږي. ایدې تر څنګ که چیرې مو یوې هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو، د سواری ورکو، دا مکمله غذا ده. او د ترکاري بابو لکه څرنګه مثلا د ګازر و کچالو و ګلپي امثال هم دا ترکاري باب راخلو او دې نه یو شروع جوړو یا سوپ ورته جوړو، نو دا یوې خونه به زموږ د عضویات ویټامینونه پوره کېږي، دوهم به مایات پوره کېږي، دریم به د موږ معافیت لوړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې. یعنی موږ همیشه چې کله کله سرچ کوو، خو صحیح ده مشکلات به شته، یي ستونزې شته، داسې نه وایم هغه نه رد کوم، لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانو کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه به په کافي اندازه استفاده وکړو. او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو عادت او رسم و رواج و رژی هغه دا به د منځه ایسو. مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي، هغه ماشوم ده، هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی په واخیستل هغه پادشاه ده، نو چې بد څوک نه نشي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله. نو دغه شانو ته ورته کښېنه وو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه، دغه شانس تا اخیستي، دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنگه تابلتونه، دا تا تاستونه که خوگه یه تا پا میده بدلگی، تا اشتیا بنده ای آده دیگه بودمان، دقیقه شان تا خوره اقا با تشویق کرشی تر تو پوری چه اقا خوالو تای هم مخشی، آده مافیت هم روشی، آده دقیقه ماشمان به خوارد واقعی خواته هم روشی، آده ناروغی هم مونه نیسی نو جناب نویسی.
ده مور په شیدو د کوچنی ماشوم تغذیه څومره مهمه بوله؟ یا هغه چې نوی زیږیدلی او د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اورېدلی مو دي چې تر ډېره خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې نه ورکوي؟
جناب نوري صاحب، په هغه صورت کې ځینې استثناات شته دي چې ډاکتران ورته وایي چې ته به شیدې نه ورکوي، لکه مثلا د چایوي ناروغانو ته، میندو ته، همدارنګه بعد په نور حالاتو کې غیر دغونه کامله غذا چې ده، مکمله غذا چې ده، تکمیل کوونکې غذا چې ده، څنګه دغه ماشوم تولد شله یا ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستلې، مکمله غذا د مور شیدې ده ورته. هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري، یعنی ښه دماغونه لري او ښه کشفیات کوي، اکثر هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده. یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري، یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کېږي، باز په هماغه ګړۍ په هماغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي. رښتیا هم په ځینو کورنیو کې، په ځینو ځایو کې دا مروجه وه، وایي چې کله ماشوم پیدا کېږي تر 200 پورې د شیدې مه ورکوه، نه پوهېږم هغې مور په شیدو کې کېدلی شي، وایي په هغو کې مختلف انتانات کېدی شتون ولري، بکتریاګان. دغه خبرې غلطی دي. د مور څنګه چې ماشوم پیدا شو د مغه ګړۍ نه باید خوب په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا سی مکمل پاک پریمینځي پاک اوبو سره، او هغه ماشوم ته په مغو رقم باندې وضعیت ورکړي، نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري، هم ښه ذکاوت ولري، او هم ښه وړتیا ولري، او د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي، او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي.
ډاکټر صاحب عمری، ډېر مننه، ډېر وخت نه لرو. یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لري؟ مهرباني. بله، د ازادي راډیو د لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو. ډاکټر صاحب، دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي، که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې اشتباه ونه کړم یخنی نه ده، خو په ژمي کې خپرېدل له یخنی سره زیاتېږي، ځکه چې اکثرا ماشومان په یوه کور کې په یوه خونه کې سره راټولېږي او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لرئ چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کېږي چې زیاتره پیښې په سرلي او د مني موسم کې دي، دا په خپله هغه څېړنې چې شوي دي دغه ترانسمیشن یعنې په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه په ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه په یوه خونه کې راټولېدل او همدارنګه د هوا خپله باندې دې لپاره مسایده کېږي چې هغه ویروس ښه نه شو نمو تکثر کې وکړي. نو دوته زما دا سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې دی هغه ماشومان ته واکسین کړي وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېره اسانه توګه په هغو تېرېږي. دوهم ده چې کله شری په هغو باندې راوختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درمل نه کار مه اخلي، نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلاستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلاستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي تر څو پورې شری راوخېږي. نه نورې صاحب، دا به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې دپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامین ای ده هغه ورته توصیه کېږي، او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کېږي. څلورم دا چې دغه کوټه کې که چیرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي، دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي، نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي، او بل خصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو. حتما د ورځې تر لس ځله پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځو، تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پول ته راجټ نه کړو، او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دا کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغۍ به هم ناروغان به هم ټول شفایت کېږي او د سوال خواته به ځي.
ډیره مننه د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو سپارښتنه وکړه. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به د ټولو ناروغیو په اړه باندې هم وي، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو که دا خپل خبرې سره راون غړی. ژمی په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سړه شوې ده، ژمی را روان دی، کورنۍ څه کولای شي په تیر بیا خپل ماشومان د دغو سړې هوا سره تړلو ناروغیو څخه وژغوري؟
بله نوري صاحب، لکه څرنګه چې مخکې هم وویل، کوشش دې وکړي چې په کوټې په داخل د اتاقونو په هر موادو سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي. د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لرې کړي، کڼکۍ د خلاصې کړي تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضېږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، هغه وظیفې ته د نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه مچول د نه پې کوي چې تر څو پورې خدا نخواسته بل کس دی په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چی څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوی دی که په هغه په ډېر اسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل سوال خواته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو نه هم قربان جناب نوري صاحب چې په سم موضوع مې انتخاب کړی وه د نقصي او د ژوند په شتمنۍ په کور کې وم کې چې تر څو پورې زموږ هغه هیوادوالو چې زموږ غږ واورېدله چې د دې څخه یې استفاده کړي.
کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده او تاسو ټول هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړلې د ازادي رادیو او د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو. زموږ په ویب پاڼه کې د خبرونه کوم غوښتنې بیا واوري هم شته. زه نوریا سنوري او زما تخنیکي همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کوو. د ازادي رادیو اوري.